په پېښور کې د ورځې 2 بجې شو دونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې بیا هم زهارون بادشاہ در سره يم په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام سندرې جادوګری درورو خبرونه به له ګل ایاز وره
سلیم شهر لمړی د خبرونو سره کې دا پیښور پولیس لاند برید د پرټون لپاره غړا تحقیقاتي ډاره جوړ کړل شوې ده د پښتون کورونو چارو پاپی وزیر وای د یو نړیوال طاقت په خبر مجاهدین جوړول یو تیر وطن وا او د کراچۍ د جلون څخه نور 128 افغانان خپل هیواد ته لیږدول شوې دي دا خبرونو تفصیل دا خبر پښتونخوا حکومت د پیښور پولیس لاین د ځانمرګ بریده د پلټون لپاره یو شریکه تحقیقاتي ډله جوړه کړې ده د صوبې د پولیسو مشر موظم جا انصاری د جنوري پر 18 په پیښور کې له نگران وزیر اعلی اعظم خان سره په ګډه خبري غونډه کې ویل چې دا ډله به د پلټین هم کوي چې بریدګر سرنګي په پولیس لاین سیمه کې جماعت ته ورننوت او چا ورسره مرسته کړې وه مخکې د پاکستان د قومي اسمبلی سنټ او د کور کمانډرانو په غونډه کې د پیښور د پولیس لاین ځانمرګ برید غندنه او د ترهګرۍ پر ضد د قومي تګلارې په سمه توګه د عملي کولو غوښتنه شوې ده د پاکستان قومي اسمبلی په ټویټر پاڼه لیکل شوې چې د جنوري پر 18 د اسمبلی د غونډې پر مهال د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویل چې په هند او اسرائیل کې پر جماعتونو بریدونه نه کیږي خو پاکستان چې یو مسلمان هیواد دی پکې د لمونځ پر مهال حمله وشي دغسې د جنوري پر 18 بیا د سنټ د غونډې پر مهال سنټر رضا رباني ویل چې باید د ترهګرۍ ضد تګلارې په اړه د مارچ په 8 د پارلمان په شریکه غونډه کې بحث وشي بلخوا د پاکستان د فوج عام اړیکو څانګې په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د جنوري په 18 په راولپنډي کې د فوج مشر جنرال آسم منیر په مشرۍ د کور کمانډرانو په غونډه کې د پیښور د ځانمرګ برید په اړه د بحث پر مهال ژمنه شوې چې په دې پیښه کې ککړو کسانو تبا عبرتناک سزا ورکوي د جنوري پر 18 په پیښور کې پر یو جماعت د ماسوخین المونز پر مهال ځانمرګ برید وشو چې پکې شاوخوا 100 کسان وژل شوي دي د پیښې ذمہواري چاند منلې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله وای د یو نړیوال طاقت په خبره مجاهدین جوړول او بیا په جګړه کې شاملېدل یو تیر وطن و نوموړي پرون د قومي اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې ویل چې لټول نه غني غلطیانې شوې دي د زیاته کړه
ان لوگوں کو مجاہدین جو ہے وہ ہم نے خود بنایا اور اس کے بعد پھر دہشت گرد جو ہے وہ خود بنا
دغه خلکو نه مونږ په خپل مجاہدین جوړ کړ چې بیا وروسته هغه یې تر هغه جوړ شو مونږ اتیر وطن کړي او خرابیان شته خو دا هم حقیقت دی چې زموږ امنیتی ادارې او سرتیری هر ورځ د تر هغه ورو خلاف کاروایی کوي رانا ثنا الله زیاته کړه چې ټول قوم د تر هغه خلاف د خپل ځواکونو ملاتړ کوي په شمالي روسان کې بیګا وسلوالو یو پولیس والا وژلې دي د میرعلي پولیس ثانې او چارواکي د روم نخ پرولو په شرط مشال ورته چې وسلوال د میرعلي اي پي سي می سره تعلق لرونکي پولیس والا خوشي داول د شپې په خپل کلی کې په هدفي برید کې وژلې دي د برید زمواري چاند مده د پښمالي وزستان کې په روان کال کې دویم هدفي برید دی په هغه سیمه کې تیر په 2022 کال کې و سلویخت هدفي بریدونه شوی ول چې لا شپې تو زیات مشران ځوانان سیاستوالان دینی عالمان او سرتیری پکې وژل شوی ول د پنجاب پولیسو ویلي چې په میاوالی مکړوال پولیس ثانې د وسلوالو برید یې ناکام کړې ده د پنجاب پولیسو په ټوټر باندې لیکلي چې تر هغه وروسته په مکړوال ثانې برید وکړ خو د سرتیرو په ځوابي کاروایي کې بریدګر تښتیدلی دي د دوی په خبره د میاوالی پولیسو مشر محمد نوید اضافي سرتیرو سره موقته رسیدلی وو د برید ذمہواري ناقانونه ګرځول شوی تیري کې طالبان پاکستان منلې وو په اورګزو قبایلی ضلع کې پرون ځای خلکو د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې مظاهرچان د منځنی اورګزو په میشته بازار کې راغون شوی ول او په خپل ویناګانو کې ویل چې په سیمه کې د بجلی لوډ شیډنګ تر 200 ساعتو ته رسیدلې ده په مظاهره کې ځای خلکو د سیاسي ګوندونو کارکونکو ګډون وکړ د مظاهره وروسته د عوامي نشتل ګوند ځای مشران ځای مشر اسد ایاز مشر لوتوی چې کله قبایلی سیمه د صوبې برخه نه و نو هلته به د بجلی دومره د ستونزې نه به خو اوس د ستونزې ورستر بلې زیاتېږي دا په داسې حال کې چې د هوا زیاتره سیمې د بجلی لوډ شیډنګ سره مخامخ دي او وخت نا وخت احتجاجي مظاهری هم کیږي په سیمه کې د برېښنا او بجلی محکمې د ځای مشرانو د غوښتنو په اړه تر اوسه سندې ویلي پسین صبح کې د نیول شو افغانانو وکیل منیزا کاکړ ویلي چې د کراچۍ له جلون څخه نور 128 افغانان خپل هیواد ته بیرته لیږدول شوی دي منیزا کاکړ د جنوري پر 18 مشال لوتوی چې د افغانان د 1300 میاشتو رئیس په جلون کې بندي ول او د بند او د جرمني سزا پوره کول وروسته خپل هیواد ته ولېږدول شو. نوموړي زیاتوي چې اوس هم له 800 زیات افغانان په کراچۍ، سکر او حیدرآباد کې بندیان دي. مونږ هغه کړه دا هم ویل چې د افغانانو د گرفتارولو لړۍ لا هم روانه ده او په دې لړ کې د حکومت په تګلارې کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. بلخوا د سند صوبې حکومت ویلي چې پولیس یوازې هغه افغان کډوال گرفتاروي چې قانوني اسناد نه لري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تامس ویسټ او وای په پاکستان کې له چارواکو سره د افغانستان او په نورو سیمه ییزو مسلو بحث کړی دی او د پیښور د پولیس لاین د پیښې غندنې کړې. د نوموړي د جنوري پر 18 په خپل ټوټر باندې لیکلي چې په اسلام آباد کې د دوه ورځني سفر پر مهال د هغه هیواد د فوج مشر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي او د بارنو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي سره ملاقاتونه وکړل. ویسټ زیاته کړه چې په دغه کتنو کې پر ترهګرۍ امنیتي وضعیت ترڅنګ په افغانستان کې طالبانو د هغو فرمانونو په خطرناکو نتیجو هم خبرې وکړې چې له مخې بشري مرستو ته د میلیونو افغانانو لاسرسی او تعلیم اغیزمن شوی دی. دا د مشال اړې خبرونه
خبرونه مولا ګلایز اورید لوس پر شوریدونکو رپورټونو ته. د پیښور په پولیس لاین جمعات کې د جنوري 14 په 14 کې د وجل شو شمیر سلو تر رسیدلې ده. د پیښه چې د ماسپخین مونږ پر مهال شو و تر اوسه یې زمواري کمې وسلوالې ډلې نه د منلې. د خیبر پښتونخوا حکومت په عین وخت کې د پیښې د پرټنو لپاره د یوې ګډې تحقیقاتي ډلې د جوړولو اعلان کړی دی. ویلي دي چې پکې به د پولیسو ترڅنګ د استخباراتي ادارو غړي هم شامل وي. دا معلومات د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر موزم جان ساری پرون په پیښور کې خبریالانو ته ورکړل. غلام غوث رپورټ راکوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د پولیس لاین د جمعات د بمی چاودنې د پلټنو لپاره د جوائنټ انویسټیګیشن ټیم په نوم د پلټون کې ډلې اعلان کړی دی. په پیښور کې په دغه اړه تیر مازیګر د نگران وزیر اعلی اعظم خان سره په شریک خبری کانفرنس کې د پښتونخوا د پولیسو مشر معظم جان انصاری په خبری کانفرنس کې وویل چې د جی آی ټی د تحقیقاتو د لارې به د پیښور د بمی چاودنې ټول ککړ کسان معلوم شي.
جی آی ټی کا وزیر اعلی خیبر پښتونخوا نے اعلان بھی کر دیا ہے اور ایک
اعلی وزیر د جی آئی ٹی اعلان هم کړی دی او په دې ګډه پلټون کې ډله کې به د پولیسو ترڅنګ د حساس ادارو او نورو پلټونکو ادارو نمائندگان هم وي. پلټنې به کوو او دا خبره به بیخي سپا کوو چې د دې ځانمرګي برید کوونکي سهولتکار څوک وو، د کوم ځینه دې راغلو او څرنګه چاودونکي مواد دننه راوړل،
فیسیلیٹیٹر کون تھے، کہاں سے یہ آیا، کس طریقے سے بارودی مواد اندر تک پہنچا سکا.
بلی خواته د سیاستوالو لخوا د پیښور د بمی چاودنې د نوعیت په اړه د اندېښنو سرګندونې دوام لري. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټري سردار حسین بابک د پیښې په ځای کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې خلک په دې خبره ډېر حیران دي چې یو ځانمرګي برید کوونکي سرنګ د دومره لوی ځاني زیان سبب وګرځېدلو.
دنیا کی کوئی ٹیم یہاں پہ لے آئے اور وہ ہمیں سمجھائے کہ ایک خودکش اتنی بڑی بلڈنگ کو کس طرح گرا سکتا ہے.
هم په دې اړه د خیبر پښتونخوا د پولیسو د مشر نه هم پښتنه وشوه، نو هغه په جواب کې وویل چې د پولیس د پلټنو تر مخه په چاودنه کې د لسو نه تر 200 کیلوګرامو پورې چاودونکي مواد کارول شوي دي، خو د جمعات د چت را پریوتو په وجه زیات ذهني زیان را مخې ته شوی دی.
زیاده نقصان بارودی مواد سے نہیں ہوا، دھماکے کی شاک ویوز کی وجہ سے چھت نیچے گری ہے پوری.
پر رسمی توګه د کوم یو وسلوال تنظیم لخوا د پیښور پولیس لائن جمعات د بمی چاودنی د ذمہواری نه غستلو او په دغه اړه د ادارو د معلوماتو په اړه د پښتنې په جواب کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر معظم جا انصاری په خبری کانفرنس کې وویل
ہمارا اندازہ یہ ہے کہ جماعت الاحرار کے کچھ لوگ اس میں ملوث ہو سکتے ہیں، لیکن
زمون اندازہ دادا چې د جماعت الاحرار سره خلق پدی کی ککړ کېدل شي، تر اگر تنظیمونه کله د زینو هغه پیخو ذمہواری اخلي چې هغه دوی نه وی کړی او کله د زینو تر سره کړی پیخو نه انکار کوي، دا د غوی بلابلی تګلاری دی.
جو کام نہیں کیے ہوتے اس کا کلیم کرنا، جو کام کر لیے ہوتے ہیں اس کو ڈینائی کرنا، یہ ان کے مختلف طریقے ہیں.
په عین حال کې بیا د پوز د مشر عاصم منیر په مشرۍ 13 ورځ د پاکستان د پوز د کور کمانډرانو په غونډه کې هم د پیښور په بمی چاودنه خبرې اترې شوې دي او د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR د خبرپاڼې تر مخه د پوز مشر آسم منیر ټولو پوځي کمانډرانو ته هدایت جاری کړی دی چې د پایدار امن قائمولو پوری دی د استخباراتي ادارو سره په همکارۍ د ترګرۍ ضد عملیاتو باندې خپله توجه قائم وساتي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د جنوري پر دیرشمه د پېښور د پولیس لائنز جماعت په چاودنه کې لسوات سره تعلق لرونکي 28 کلن پولیس سپاهي نظیم جان نظیم خان هم وژل شوی او د هغه جنازه پرون په سلامپور کې وشوه چې پکې د سوات د پولیسو مشر او د علاقې ګڼو خلکو ګډون وکړ. پولیسو د وژل شوي سپاهي قبر ته سلامي وړاندې کړه. تر جنازې وروسته د سوات د پولیسو مشر وویل په ټوله ضلع کې د امنیت د ټینګښت په موخه تدابیر نیولي دي. په سوات کې د مشال لوی خبریال نیاز احمد خان د وژل شوي پولیس سپاهي له خپلو خپلوانو سره هم خبرې کړې دي او دا رپورټ یې موږ ته رالېږلې ده.
د سوات په سلامپور شیراترپ کې د جنوري په یو دیرشمه د پولیسو خصوصي دستي الټ فورس ویشکلن اهلکار نظیم خان جنازه ادا کړې شو. دغه تن د جنوري په دیرشمه نیټه په خور پولیس لائن کې د نن جمعات کې په ځانمرګي برید کې وچلې شو. د جنازې وروسته د سوات پولیسو د الټ فورس اهلکار په قبر ګلونه کې خودل او سلامي ورته پېښ کړه.
شالي فنگ ګارد بار خاص
په دغه مهال د وژل شوي پولیس اهلکار پلار فضل رحمان وویل چې کال 2014 کې د هغه زوی په پولیسو کې برتی شوی او پېښور کې ډیوټي وه. دوه لوریانې او یو کونډه ترې پاتې شوه.
دومره مطلب د محکمه، دومره مطلب د پولیس، او دومره مطلب د خلک، او دومره مطلب د راغلي دي په ګڼ تعداد کې. دا هغه چې کوم دی جنازه او دا هغه چې کوم دی اسپارل وشو. زه په دې خبره باندې زیات فخر کوم او انشاءالله زما نور بچي او یاره زه په خپله هم دا کوشش وکوم چې د پولیسو سره مطلب دا چې شانه په شانه باندې ولاړیم او مطلب دا اوس لپاره مقام باندې تعاون کوم. دا اوس لپاره مقام باندې خپل کوشش کوم او زما نور بچم دي داسې مطلب دا د مقرره چې زه خپل نور بچم پیش کولی شم.
د جنازې په محل د نظیم خان د کلی ولی خان وای چې د وطن د هغه ملګری وو او په جماعت کې دننه په چاودنې ورته ډیر خفګان رسیدلی.
یره جی خو ډیر ښه انسان او مطلب دا دی چې په گاوند کې، په عزیز ولی کې، په کلبیغې کې، په ناسته پاسته کې، په یار دوست کې ډیر ښه انسان. ښه انسان همیشه تن عمر کم وي خو داسې په جماعت کې چې یو سړی داسې دماکی کې او دغه کوي نو هغه ته هم مسلمان نه شو ویلی ولې چې هغه په مسلمانۍ کې بنوي خودکش حمله کوي. او ډېر د افسوس مقام دی چې مطلب دا دی داسې یو ځوان زمونږ د علاقې نه او دغه نه کمی راغی نو مونږ کمی محسوسو شي.
جنازه کې شریک د سوات پولیس مشر ډی پی او شفیع الله ګنداپور وروسته خبریالانو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا پولیسو امن لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي او وړاندې به هم ورکوي. خو د پولیسو په جماعت کې د نن چاودنې وروسته سوات کې سکیورټي نور هم سخت کړې شوې ده.
چې څومره په سوات سے تقریبا الحمدلله 5000 یو سوا تقریبا 70 د موږ پولیس افسران دي هغه ټول های الرټ دي د موږ ناکې چوکیات او د موږ گشتونه او په نور انسټالیشن باندې چې د موږ څومره ډیوټیانې دي لانګ وذ ادر لا انفورسمنت ایجنسیز ټول هغه هم وخت تیار دي او ان شاء الله بالکل داسې دي چې هر قرباني د پاره هغه تیار ریډي تیار دي بالکل.
د نومبر په 10 منټا پېښور کې د پولیسو په مرکز کې د نن جمعات کې ځانمرګي 14 کې تر اخري معلوماتو تر مخه یو سل پولیس اهلکار مړه او تر 200 نه زیات پولیس اهلکار جوړل شوی. د پېښور پولیس وای چې دغه 14 تحقیقات په لوی کچه روان دي او دا معلومات کوي چې دغه 14 لپاره بارود له کومي ځای راغلی ول او د کی کوم خلک کړ دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې
د پاکستان پوز د پېښور پولیس لائنز جماعت په برید کې لاس لرونکو ته د مثالی سزا ورکولو هوټ خولې د پوز د مالک ادارې ایس پی آر په بیان کې ویلي چې د هوټ د جنوري پر یو دیرشمه د پوز د مشر جنرال آسم منیر په مشرۍ د کور کمانډرانو په غونډه کې شوې ده. په برید کې چې زموري تر اوسه هیڅ سبي وسلوال ډلې نه ده منلې شاوخوا سل کسان وژل شوي دي. دا چې وسلوال ولې د پېښور د پولیس لائنز جماعت د حملې زموري نه مني دا پښتنه عبدالحی کاکړ په دې رپورت کې د چارو د پوهانو مخې ته ایښې ده.
په خیبر پښتونخوا کې په 2023 کال کې د پخوانی کلونو په پرتله تر ټولو زیاتې حملې سوې وې. د صوبې د پولیسو مشر معظم جاد د جنوري پر 26 نیټه په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال ویلي ول چې په 2023 کال کې دومره زیات بریدونه سوي چې په تیرو 15 کلونو کې مثال نه موندل کېږي. خو په دې کې د پولیس لاینز د جماعت تازه برید تر ټولو خونړۍ بلل کېږي. چارواکي وایي په 2023 کال کې په خیبر پښتونخوا کې 400 نوي وسلوال بریدونه سوي چې په نتیجه کې 119 پولیس سرتیري وژل سوي او 112 ژوبل سوي دي. په دې کې د زیاتره حملو ذمواري ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې وي. خو د پېښور د جماعت د تازه حملې ذمواري تر اوسه هیچا نه ده منلې. د زیاتره پوهانو او نظر خاوندانو شک داو چې شایي برید تحریک طالبان پاکستان کړی وي. خو ټي ټي پي هم دې تاثر ته په کتو د جنوري پر دیشمه په بیان خپرولو سره له دې حملې څخه د لاتعلقي اعلان وکړ. پښتانه دا ده چې د پخوا برعکس د 24 ساعتونو تیرېدو سربیره هیچ چا د دې برید ذمواري ولې نه ده منلې. د چارپو احسان الله ټیپویا وجه فشار ګڼي.
جهادي یاترا هغه چې کم تحریک وي خپل نظر سره وګوري نو دا خو یو سکسیسفل حمله ورته ویلی شي چې زیاتر مړی چې کم دي یا چې کم زخمی شوي دي نو دا د سکیورټي فورسز کسان دي پولیس او ایف سی دی پکې. خو چونکې حمله په جماعت کې شوې وه نو په وجه باندې په دوی باندې پریشر وم او دوی آلریډي د شینا دان په شا کړی وم نو په وجه باندې دوی د شینا خپل ځان لرې کړو.
تیر کال د افغان طالبان په منځګړی توپ د پاکستان حکومت او ټي ټي پي ترمنځ مذاکرات شوی ول چې په نتیجه کې طالبانو اوربند اعلان کړ. وروسته د دې ډلې مشر مفتی نورولی د نومبر په میاشت کې اوربند مات کړ او په خپلو جنگیالیو د پاکستان پر امنیتي ادارو د بریدونو شغ وکړ. احسان ټیپو وایي چې اسلام آباد پر افغان طالبانو فشار زیات کړی چې د ټي ټي پي مخه دې ونیسي.
او بل طرف ته یو بل وجه دا هم ده چې امارت اسلامي له طرف نو موږ ته د اطلاعات دي چې په دوی باندې ډېر پرېشر راغلی دی چې تاسو به داسې حمله نه کوي او که چېرته تاسو داسې حمله کوي بیا بدل ته تاسو ځای نه وي په افغانستان کې.
د پېښور د جماعت د حملې ذمواري د جنوري پر 13 نیټه د سربکف مومن په نوم یو کس چې ځان د تحریک طالبان پاکستان مومن څانګې مشر یادوي پر ټولنیزو رسنیو ومنله. هغه لیکلي چې دا د دوی څلورمه حمله ده چې د خپل وژل سوي مشر عمر خراسانی د انتقام اخیستو لپاره کړې ده. عمر خراسانی د تحریک طالبان مهم مشر و چې د پروسږ کال اگست میاشت کې د افغانستان په برمل کې ووشل سو. خو د سربکف مومند دغه ذمواري منل تر شک لاندې راغلې ده. په چارو نظر لرونکي وایي چې دوی په لومړي ځل د سربکف په نوم د یو وسلوالې ډلې د غړي نوم اوریدلې دی. په دوی کې یو هم خبریال شمس مومند دی چې په سیاسي او وسلوالو چارو نظر ساتي.
عمر خراسانی صاحب ژوندی و نو د هغه ټایم پورې خو صحیح ده چې مخکې هم چې کله ملا محسود په دور کې دغې نه وروستو بیا چې دی نو د عمر خراسانی یو خپل ګروپ وو او هغه یو ځانګړی حیثیت جوړ کړی و په طالبانو کې دننه. اوس دغه د دغه مرګ نه وروستو بیا په دې انداز کې چې یاره ګروپ قائم دی او څنګه چې د سربکف پرون کوم کلیم کړی ده چې دا زمونږ څلورمه حمله ده دې انداز کې چې یاره موږ دغه بدل اخلو نو زما په خیال څنګه چې ما د اول خبرو ویل چې دا به تحریک طالبان دا به دې وضاحت کول پکاري نو دغه شان چې ځان له ګروپ کفر څخه په افغانستان کې چې اوس هم وي چې موږ ځانګړی ګروپ یو اوس پورې دا په نوم باندې موږ اور چې داسې شیزونه هم شته او خپل کاروان هم کوي.
دا لومړی ځل نه دی چې په جماعتونو حمله سوې ده بلکې په تیرو څه د پاسه 12 کې په جماعتونو او امام باړو په وار وار بریدونه سوې دي چې پکې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون ځینو نورو وسلوالو ډلو یې ذمواراني منلې دي. د پخوا په څیر دا ځل هم خلکو دغې حملې ته سخت غبرګون ښوولې دي. د امنیتي چارو پوه بریګیډیر سید نظر وایي چې هم دا وجه ده چې وسلوالې ډلې د حملې له ذمواري اخیستو ډډه کوي.
دغه تا خلک ډیر په سپک نظر باندې او داسې حقارت په نظر ګوري چې دا څنګه مسلمان دی چې په جماعت کې ولاړ دی او اغل تا مونږ گزار ولاړ دی او جماعت دا الله کور دی او بیا دا الله مونږ کوي او په هغه باندې جهاد روا دی یا هغه باندې فدایین حمله کیږي نو د خلکو یو قسم لا دې باره کې په ډیر زیات شدید تاثر د داسې قسمه بیانیې خلاف راغلی دی او بل د داسې خلکو خلاف راغلی څوک چې دا کار کوي. راته ښکاري چې دغه دغه تنظیمونو محسوس کړی دی چې د خلکو ذهن کې یا د خلکو په زړه کې د دې خلاف نفرت زیات شو دی. سره
پر ټولنیزو رسنیو سیاستوالانو مدني فعالانو او د چارو پوهانو حکومت په امنیتي غفلت تورن کړی دی. بریګیډیر نظر وایي چې دا دومره حساسه ځای کې حمله د امنیتي ادارو ناکامي په ګوته کوي.
دواړه ناکامې دي. د یو طرف ته چې مونږ استخباراتي لارې ته وګورو نو په هغې کې هم د دې باره کې څه داسې وړاندې نه یا داسې قسمه تشویش یا داسې قسمه ښودنه نه وه شوې. دویمه خبره دا ده چې چدری حصار کراس کول او بے جماعت کی ڈونڈی سر تر رسیدل او بے زچی گورما تکنیکی طریقے سرا نو دومرا زیب مواد اڑن بارودی مواد چراغے نہ جماعت چھت خم گوالوزی دیتا اشارہ کبھی چھ یارا سیکیورٹی کم حصار ہو اغا والی تاسی کمزور ہے چراغے نہ دومرا لوی دغا تیر شو.
د چار پوهنوایی د پېښور برید د پاکستان حکومت له یوې بلې لوی ننګونې سره مخامخ کړی دی. شهباز شریف د پېښور تر سفر وروسته د اسلام آباد ته له رسېدو سره سم د جنوري پر 1 نیټه پر ټویټر پاڼه دا خبره منلې او ویلې دي چې ترګري د دې هیواد تر ټولو لویه امنیتي ننګونه ده. هغه پر سیاسي ګوندونو غږ کړی چې خپل منځي سیاست شاته کړي او اول دې د پاکستان ضد کړیو پر خلاف یو موټی سي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان وفاقي حکومت او د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف چارواکو پرون د جنوري پر 1 په اسلام آباد کې په اقتصادي او مالی اصلاحاتو او پاکستان ته د پور د 2 بلیون ډالر پروګرام په بیا ژوندی کولو بحثونه پیل کړی دي. د ایم ایف پلاوی د خزانه له وزیر ساکدار او نورو چارواکو سره ملاقاتونه کړي. په دغه اړه زموږ همکار شاهین بنیری په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو له وشنونکي او خبریال طاهر شیرانی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا پاکستان به د ایم ایف د پور اخیستو لپاره شرطونه د دغه ادارې شرطونه پوره کړي او که څنګه؟
اګور دا پاکستان ریکویسټ کړو ایم ایف ته چې هغه دی پاکستان ته راشي او چې کوم 9 ریویو دی هغه دی کمپلیټ شي. دا ډیر اکتوبر نه ډیلی دی. دغه والے سر جو ایم ایف کوم ډیلیګیشن دی پاکستان ته راغلی دی او نن نه چې کوم ټاکس دی هغه شروع شو او 9 فروری تک به دا مذاکرات جاری. ابتدائی طور باندې چې کوم ایم ایف وقت هغه وزیر خزانه ساکدار سره ملاقات وکړو او په ملاقات کې چې کوم ایم ایف کوم ډیمانډز دی 9 ریویو کمپلیشن دی لپاره هغه خپل پیش کا او وزیر خزانه ساکدار دا یقین دهانی ورکا وخت چې کوم ایم ایف پروگرام دی هغه به مکمل کوي حکومت او سرور چې کوم ایم ایف ریکوایرمنټس دی هغه به هم پوره کوي. میجر کم ڈیمانڈس په هغه کې یو خو ایکسچینج ریټ چې کیپ هغه ختم کو بل ور سره پالیسی ریټ د سٹیټ بینک هغه 1% هم سیوا کې سٹیټ بینک دی طرفه اور سارا پیٹرولیم پرائسز 35 روپے فی لیٹر پر حکومت سیوا کی قیمت اور مزید بہم آئی ایم ایف کنڈیشن مطابق بہ سیوا کی بلکہ سیلس ٹیکس بدل باندھ لگ گئی اور سر چکن سبسڈی دا ہائی اسپیڈ ڈیزل باندھ 10 روپے 70 پیسے فی لیٹر اگا بہ ختم کئی اور جی کم لے بھی دبا ڈیزل باندھ 40 روپے دخ ٹین اگا بہ 50 روپے پورے کئی اور سر چی کم آئی ایم ایف ڈیمانڈ دی چی سرکولر ڈیٹ ایشو دے یا پاور سیکٹر کی گیس سیکٹر کی اگر 4000 ارب روپے نہ سیوا سو اغا والے سر حکومت دا یقین دانی ور کرے چې کوم گیس سرکولر ڈیٹ دے 1600 ارب روپے اغا کم کولے دے پاره کمیټی جوړ شوې دا او اصلاحات کوي لګیا دے حکومت دا کنڈیشن دی ایم ایف چې حکومت دا اگر دا کنڈیشن ٹائملی فیل کئی اغا نه پس پر چې کوم دے 9 ریویو کمپلیشن کامیاب اثرات دے اغا 9 فروری تا راضی او حکومت ڈیلے کئی مزید چې کوم کنڈیشن سپات سو بجلی دے گیس قیمت او منی بجٹ بیا دا پروگرام مشکل ہے چی مطلب دا بحال سی حکومت کو کوشش کی لگے دے حکومت دا کوشش تے چی بحال دے سی پروگرام او اگنا پس 9 فروری پور دا مذاکرات کامیاب سی اگنا پس با آئی ایم ایف ڈیلیگیشن فل ریکمینڈیشن آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ دا پیش کی او موسٹ لائکلی 1 بلین ڈالر نچے زیاد نیکسٹ ٹرانچ دے اگر پا مارچ کے پوسیبلی پاکستان تے ملاو سی اگر دا مذاکرات کامیاب سی او آئی ایم ایف وفد حکومت طرف قائل کی
فرض کړه 1 بلین ډالر ته چې وای کپرس کوم مذاکرات کامیاب شو دي ته ملوم شي خو د پاکستان مالی اقتصادي مسلې خو ډېرې لوی دي نو ته د 1 بلین ډالر سره بس گزارو شي سلار کار بروان شي کنه پاکستان بم دغه شان د مسلو سره مخ
دا خو به بریتینګ سپیس ملاو شي کنه چې کوم موجوده اکونومیک کنډیشن دي کنه دا خو حل نه دی ایم ایف پروگرام او چې 1 بلین ډالر ملاو شي دا فائدہ بدای چې انټرنیشنل ایو میشل دی ور سره ور سره چې کوم ورلد بینک دی ایشین ډیولپمنٹ بینک ور سره چې فرندلی کنټریز دی پاکستان سعودي عرب یو ای چاینا ونه بم فاندینګز را شروع شي ور سره ورلد بینک نه ای ڈی بی نه دا 1 بلین ډالر نه دی دا زیات شي کنه چې یو فلو به شروع شي او ستا خبره بالکل صحیح ده چې دا یو خو ارضی تور باندې خو معاشي صورتحال نه به حکومت ووزی څو پورې به ایکسپورٹس نه سیوا کوي حکومت، څو پورې به فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نه سیوا کیږي، څو پورې به ایف بی آر ریوینیو نه سیوا کیږي، څو پورې به آسٹریلیا میجرز گورنمنٹ نه کوي او حکومت خپل طرف به دا کار نه کوي، دا مستق یعنی جو سسٹینیبل کم ڈیولپمنٹ دے اگر نہ دے دا سسٹینیبل گروتھ بنے دگ حوالے سرا چی آئی ایم ایف پروگرام دے فی الحال خوب اگر یو اسپیس ملاؤ سی حکومت تا، لیکن دا مستقل حال نہ دے اگو دے پارا حکومت خپل طرف کوشش کئی.
اسلام آباد کے اقتصادی چارو لپو او خبریال طاہر شیرانی سرمو دا شاہین بنیری مرکا ہو رہی دا
مشال ریڈیو دا
د سین صوبے حکومت نور یو سلو تیویش افغان کډوال خپل هیواد تستان کړی دی. په کراچۍ کې د افغان کډوالو یوې وکیلې منزی کاکل مشال اډو ته ویلي دا افغانان له تیر سو میاشتو راهیسې په جیلونو کې بندي ول او د خپلو سزاګانو تر پوره کولو وروسته افغانستان ته بیرته لیږدول شوي دي. نوموړي زیاته کړې اوس هم شاوخوا 800 افغان کډوال د کراچۍ، سکر او حیدرآباد په جیلونو کې بندي دي. د سند صوبې حکومت وايي پولیس هغه افغان کډوال گرفتاروي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد ورسره نه وي. نیاز علي خان رپورت راکوي.
پسند کې د نیولې شوو افغانانو وکیلې منیزا کاکړ اډوکیټ پرون د جنوري په 1 مشال ریډیو ته ویلي د کراچۍ د جیلونو څخه نور یو سل او 38 افغانان خپل هیواد افغانستان ته لیدل شوي دي.
اوس هم 300 نه زیات افغانان چې دي په کراچۍ، سکر او حیدرآباد کې بندیان دي. د افغانانو د نیولو څخه سلسله و هغه لیا هم دوامدار ده. په کیسه مطلب د ریاست له طرف نه داسې پالیسی کې بدلاو نه دی راغلی.
منیزا کاکل زیاده کړی چې دا افغان کډوال د سو میاشتو راهیسې په زندانونو کې بندو او د سزاګانو د پوره کولو او د جرمانی ورکولو وروسته عدالتونو دوی افغانستان ته د استولو امر کړی وو. د کراچۍ څخه دا افغان کډوال په داسې حال کې افغانستان ته لیدل شوی دی چې لدی وړاندې د جنوري په 10 او 9 د کراچۍ د زندانونو څخه 604 افغانان هم خپل هیواد ته استولي وو. بلخوا په افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار بیا ریډیو ته ویلي چې د جنوري په 22 د کراچۍ په لانډي جیل کې مړ د ولی خان جسد هم د دغه افغانانو سره افغانستان ته لیږلی دی.
په دې کې وو ماشومانو، یو زنانو، انور ټول نارینه وو. تقریبا 815 کسان پاتې دي. تقریبا 130 شاوخوا کسان ریلیز شوي دي. هغه کدی شي اوسوروس کې مونږ منتقل کو دغه ته وطن ته. نن چې دغه 112 کسانو یو مړی وو ولی خان په نامه، دې مونږ وطن ته واستو.
عبدالجبار زیاته کړی چې د سند په زندانونو کې بند افغان کډوالو لپاره حسي روان دي. په سند کې تیر کال د 2022 د جولای د میاشتې راهیسې د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستي وزیر حنا ربانیکر چې د نومبر په 19 افغانستان ته تللی وه او بیا طالب چارواکو ویلي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او د ورپېخو ستونزو په اړه هم د هغې سره خبرې شوې دي او بیا پاکستان ورته د افغان کډوالو سره د ښه سلوک، د ویزو په برخه کې د ستونزو د هوار بلو جمعنه هم کړی ده. پسند کې د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او روان چلند باندې بیا د بشري حقوقو فعالانو هم سختي نیوکې کړي او د پولیسو او د حکومت د عملي د بشري حقوقو سرغړونه بللې ده. د بشري حقوقو فعالان وایي چې افغان کډوال د مجبورۍ خپل هیواد پر خوده دي او کډوال شوی دي. باید چې پاکستان حکومت د افغانانو سره پر روان چلند خپل پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي. بلخوا د سن حکومت بیا د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو دفاع کوي او وایي چې پولیس یوازې هغه افغان کډوال نسی چې قانوني اسناد نه لري. د سند اطلاعات وزیر شرجیل انعام ایمن وار په وار ویلي چې دا زمون قانوني حق دی چې بغیر د ویزی او اسنادو په سند کې د ژوند کولو کډوالو په ضد قانوني ګامونه واخلو. د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې یو ان ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 300,000 افغان کډوال میشتي چې پکې 900,000 رجسٹر دي، خو د 450,000 پورې غیر رجسٹرډ افغان کډوال هم په پاکستان کې ژوند کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شن
تمشال ریڈیو دا ننونائیو خبرونو مهم حقا درتا اوریدن کو وړاندې کوم. د خیبر پختونخوا حکومت د پېښور پولیس لاینز د ځانمرګي جماعت د ځانمرګي برید د پلټنو لپاره یو شریکه تحقیقاتي ډله جوړه کړې ده. د صوبې د پولیسو مشر معظم جان ساري د جنوري پر 1 په پېښور کې له نگران اعلی وزیر اعظم خان سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې دا ډله به پلټنې کوي چې بریدګر څنګه په پولیس لاین سیمه کې جماعت ته ورننوتل او له هغوی سره چا مرسته کړې وه. بلخوا د پاکستان د قومي اسمبلی سینټ او د کور کمانډرانو په غونډو کې د پېښور د پولیس لاینز جماعت د ځانمرګي برید غندنه او ترهګرۍ پر ضد د قومي تګلارې په سمه توګه د عملي کولو غوښتنه شوې ده. بلخوا په شمالي وزیرستان کې بېګا وسلوالو یو پولیس سرتېری وژلی دی. د میرعلي پولیس تانې او چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشالډو ته ویلي چې وسلوالو د میرعلي په ای پی سیمې سره تعلق لرونکي یو پولیس والا خورشید داول د شپې مهال په خپل کلی کې په یو هدفي برید کې وژل دی. پولیسو ویلي چې د نامعلومو کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړې. بلخوا په شمالي وزستان کې امنیتي چارواکي پرون مشالډو ته ویلي چې د میرعلي په خدري سیمه کې د ناقانونه ګرځول شوې تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډلې یو ځایي قمندان علیم خان وژل دی. وسلوال ډلې په دې اړه ندی ویلی. او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی تھامس ویسټ وایي په پاکستان کې له چارواکو سره د افغانستان او په یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو بحث کړی دی او د پېښور د پولیس لاین د پېښې غندنه کړې ده. نوموړي د جنوري پر 1 پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په اسلام آباد کې د دورځني سفر پر مهال د هغه هېواد د پوځ له مشر جنرال آسم منیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان او د بهرنیو چارو وزارت له چارواکي اسد مجید خان سره ملاقاتونه کړي دي. اوس پر شروع دونکو د دیونه سندره جادوګری خبرونې ته چې پکې د ځوان سندرغاړي سید ماهیشا د ژوند د هنر پاړه د هغه خبرې او ځنې سندرې ورو ستړیمه شهید هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندره جادوګری خبرونه می درته راوړې. د دیونه په خبرونه کې د ځوان سندرغاړي سید ماهیشا د هنر پاړه د خبرې او څو سندرې یورو. ماهیشا په انګریزي ادبیاتو کې ماسټری لري او لږه موده کېږي چې د پښتو موسیقۍ میدان ته راغلی دی. دی وايي هڅه کوي د خپلو سندرو لپاره د خو شعرونو انتخاب وکړي او په یو نوي رنګ کې د پښتو موسیقۍ مینوالو ته وړاندې کړي.
لیلہ شور دھنگا بخوی لکا ملنگا کجوڑ دل ننگا لشر شور دھنگا بخوی لکا ملنگا پنے پہا ددا جب پوتن لوگ جوڑ کرے جما ددا جب پوتن
د سید ماهیشا سندرمو واوریده دی وای د خیبر پختونخوا د کرک ضلع دی او د سکول او کالج زده کړې هم هلته کړې دي. نوموړي په پېښور پوهنتون کې انګریزي ادبیات لوستې دي او دا مهال هم هلته استاد دی. د ده په خبره خپل زده کړو ورسره مرسته کړې چې د ژوند او فن حقیقتونو ته ځیر شي او د ښه کار هڅه وکړي.
په دې وخت پېښور کې پاتې کېږم، پېښور پوهنتون کې د انګریزي استاد یم، انګلیش لیکچرر یم په پېښور پوهنتون کې. د سکول او د کالج کم زده کړې چې هغه مې په خپل کلي کې شوې دي، هغې نه پس چې کم دی د کالج لیول چې کم دی هغه لکه کره کې بله علاقې ده، زمونږ د علاقې نه بدله ده. نو هلته کې زما د کالج چې کم زده کړې شوې دي هلته کې شوې دي، چې کم د یونیورسټۍ کم زده کړې دي هغې د پاره پېښور ته راغلم. هغه مې دلته کړې دي ولنۍ چې کم زما شوق و هغه د اردو لیټریچر سره ډېر زیات و. خو چې ما اردو لیټریچر کله پړول شروع کړو اردو چکم لکھوالان اغوئی دا انگریزان کم لکھوالان دی داغوئی ذکر بچے ہو چرتا کہ یا بھائی دا نظموں جباڑے شوئے پہ اردو کے نو ما چې هغه ول ورسن نو ما دا خبره شو چې دا د لیټریچر چې کم دی د انګریزي دا ډیر وسی دی، دا نه چې د اردو یا پښتو ته کم نه، خو هغه باندې کار ډیر زیات شوی دی په انګریزي عادت باندې. نو هغه چې زده کړو د پاره هغه چې کم زده کړی هغه ته ډیر زیات کیږي. نو خوښ مې شول، نو مې غوښتل چې ونه چې اسم جو ډیګری اخلي سره نو داسې ډیګری واخلي چې په هغه کې ته هر څه ترلاسه کړي. نو د انګریزي عادت چې ماسټري کو او ډیګری مې راواخیسته، نو هغې زه د دې قابل کړم چې زه اوس په اردو لیټریچر باندې هم پوهېږم او د پښتو لیټریچر باندې هم پوهېږم او هر قسم چې کوم مضمون دی نو په هغې ټولو باندې پوهېږم. زه مارک ګوډ لیکل په خپله هم کوم، د پښتو لیک مې زیات دی د نورو په بجای، خو شعر ډېر زیات لیکم، پښتو غزل چې کم دی.
نظر بدے خمار کما خطا آیا لتا بدا زندگی سا کما خطا آیا لتا بدا زندگی سا کما خطا آیا پیو نظر بدے خمار کما خطا آیا پیو نظر بدے خمار کما خطا آیا خودی اکڑی چی ہم ستا شم جانا نظما دے خودی اکڑی چی ہم ستا شم جانا نظما خودی خودی اکڑی چی ہم ستا شم جانا نظما دے خودی اکڑی چی ہم ستا شم جانا نظما تابا باورا پا گل رخ سار کڑا ما خوتا آیا سار کما خطا آیا لام دزڑ پکور کی سایا غزونی کوي 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 پ
پتا بطور مخام سحر کرم خوتا پتا بطور مخام سحر کرم خوتا
سید ماهیشا وایی د پښتنو لیوی روایتی او مذهبی کورنۍ نه دی خو سندرو ویلو ته په دې شرط پرېښودل شوی چې خپل زده کړې به سره ته رسوي او غیر معیاري شعر به نه وایي.
لږ ډېر مشکلات راته وو ځکه چې زما کورنۍ یو دیندار کورنۍ ده او زما والد چې کوم خدای یو بخي یو عالم وو نو ما د پاره دغه زیات غو مشکل و چې زما د پلار نه ډېره ویاره کېده. نور زمونږ په خاندان کې چې څوک دی هغه څوک ډاکټر دی څوک انجینیر دی څوک لیکچرر دی نو دغه ما په کې چې کوم دی ادب طرف ته راغلم نو هغوی به راته وی چې یاره لکه دا ته کوم فیلډ طرف ته راغلی نو ما ویل چې زه خو لکه زه پروفیشن خو نه دا خپله هم زما شوق دی بس هغه شوق ما نه پرېږدي چې زه اوزګار کېنم او په ارامه باندې کېنم. نو ما ورته خپل سبق هم جاري ساتلی وو. پلار به راته دا خبره کوله چې خیر دی که ته سندرې وایې ستا شوق دې وایه خو د سندرو کې به د معیار چې کوم غه دی هغه به خامخا ساتې چې لکه شاعري د کوم غزل بیکاره وي یا شاعري د هغې معیار دومره ښه نه وي خو دغه شان سندرې چې ته کله هم ونه وي نو هغه خو زما خپل سوچ هم داسې و چې لکه زه به معیاري شعرونه وایم او بل زما دا چې کوم زده کړې دي هغه ما ته په دې کې ډېره مرسته په دې راکوي چې زه دغه شعر په بنیاد باندې رسېږم چې کوم پیغام پکې پروت دی د رومانوي شعر دی یا په کوم مزاج باندې ویل دی نو هغه ځکه چې زه لږ ډېر لیک خپل کوم او لوستل مې هم زیات کېدلی دی لټریچر پښتو لټریچر چې کوم دی په هغه کې هم راسره مرسته کوي. د کور مشکلات خو راته لږ ډېر وو خو ډېر زیات نه وو.
جنگ تا مزا جنگ کے چادے ددوستر گوڑن دے دادے دما سم زڑا درے دادے تو روتی گوتا کاتا le da de dawa breyo che da de dashno paano raje da de damar gayo prevata de da az gayo to ke da جنگ تا مزا جنگ کے چادے جنگ تا مزا جنگ بو نشیز غم لے جنگ کے سر کتاب سے زلے جنگ کے طور قلم مات شوے جنگ کے سپن ظلمی اسکار دے جنگ کے پیغلا نغمہ گونگا جنگ کے خلق لے ونیشی یا بزان خوری یا دنور خلق و زرونا ادرے انگڑونا دوہشی شمال نچاتا یہ نیولے چراغونا جنگ کے او خمارا ویختے جنگ تا مزا جنگ کے او خمارا چل خلے زہر جن لاڑے چاچے او لب دوست گوینے سوگ دا یہ وینوں کو
مشال رادیو سندره جادوګری خبرونه د اوریدونکو دا نه پکې د ځوان سندرغاړي سید ماهیشا خبرې او د سندرې اوري نو موږ وایو په دې هڅه کې دی چې وخت او ځان ته استاد پیدا کړي چې आवाज او هنر یې نور هم خشي. د دې په وینا په پیښور کې د حامد حسین په نوم یو ریکارډیست ملګری پیدا کړی او خپل سندرې زیاتره هم د هغه په سټوډیو کې جوړوي.
نو ماته محسوسیږي چې زما هیڅ هم نه دي. زه ماته ډېرې زده کړې پکار دي چې زه باقاعده توګه باندې د موسیقي زده کړې وکړم. خو پکې له بده مرغه کار داسې دی چې اول خو دلته داسې څه موقع برابرېږي نه چې چا سره کښېنې او ورنه زده کړې وکړي. او وخت پکې هم لکه فول ټایم غواړي. موسیقي چې کومه ده دا داسې نه ده کنه چې ته ورسره ګپ ولګې. فل ٹائم ورک ہے اور زما یو طرف کا اسٹڈیز ہم نے بن طرف میں جاب ہم نے موسیقی ہم لگا ڈے رہا کوشش کون سی جانتے ہیں نکم پہلے کھیل ہم یو غزل چی ہوئی ابھی تو یو درے سلور ترجمہ جوڑ کم یا اگا پاکستان ہو باندھے یا شکرا سے رنجی کو وہی باندھے واؤ رہا ہوں کہ کم یو پہ خون ورتے یا ہوئی تھا یا دا وی په مرزه باندې لاشم یا زما په کې خپل چې کوم کاوی او هم وی چې داخلي چې زما بل خو کې نه بل ور زنده هغه ری پات کوم. خو ملګرو ته هم ګورم دا وی هم اورم چې وی شو او اوس کپی اراده لرم چې کپی ریکارډ کوم. څه چې زیات ریکارډ کوم هغه حامد حسین نومې دی په صدر کې سټوډیو لري هغه سره ریکارډ کوم. هغه سره مې زړه لګېدلې چې زما دا طبیعت کار را تکي زو سره ناس تم چې کله مون د سندره را جوړو نو که زما په کمپوز کې څه لګ اخو دې خو څه غلطي دي چې خامہ خف کې وی زه چې زه په موسیقي زو را بقایدا نه پويګم لګ ډېر پويګم بیا هغه په کوم هغه برابر کې راته په نوې الګ چې لکه 2000 وې کړي مې کار خو په افغانستان کې مخکې ډېر زیات کو ما خو سره ولنې سندره چې کړي ما غوښتنې چې نو هغه مرا ته دوی کړي و نو هغه نه پس مې ډېر خوښ شوی دی. ورسره ناست یم بل خبره پکې دغه چې زه ورته ناست یم او مونږ په یو ځای باندې هغه میکسینګ هر څیزونه سب کیسونه پکې زه جوړ کړم څه پکې دی جوړ کړي.
Oh,
سندرغاړی او په پیښور پوهنتون کې د انګریزي ادبیاتو استاد سید ماهیشا وایي د خپلو سندرو لپاره د ښه شعر د انتخاب تر څنګ د هغو د موسیقۍ ترتیب ته هم ډیر پام کوي. د زیاتوي په خپلو کمپوزونو کې د ځینو سندرغاړو ملګرو مرسته هم ترلاسه کوي.
چې کوم پوها دوستان دي موسیقي کوي هغوی ټول دا کوشش کوي چې د هغوی معیاري شاعري راواخلي. خو زما په کې بل طرف ته موسیقۍ ته هم ډېر پام وي. زما د حامد حسین الک چې کوم دی زموږ ملګری زه د دې طرف زیات ذکر روان یم چې زما هغه ټون کومه کوالټي چې ده هغه انډین سټایل کې ده. په هغې کې ډېر لاس هندي سندرو هم چې ما ډېر زیات هغه اورېدي چې سټوډیو کې ناست نو زما موسیقۍ ته ډېر زیات پام وي. کبل سټوډیو کې زه ریکارډینګ کوم نو هغوی ته که زه ډېر ووایم هغوی په کې رنګ اچوي چې کوم دلته د هر سندرغاړي په سندرې کې نو د سره چې زما ریکارډینګ کېږي هغه لږ بدل وي. کوکو سندره چې کله ما ریکارډ کوله د دې دوه درې ترجنه وو د کوکو سندرې کرن خان لالا ته ولېږله نو هغوی پکې لږ شان چینج هم کړی دی په دې کمپوز کې. کرن خان لالا چې دا پکې پرېږده دا پکې ما نه پرېږدم پکې نه نو چل راته وو چې دا را لنډه شي نو بیا پکې هغوی د کمپوز کې لږ تبدیلی راته وکړه چې زه اس یو شعر وایم نو هغوی پکې دوه دوه واچول.
سید ماهیشا وایي د سیمي سندرغاړي مجبور دي چې په خپلو پیسو جوړې سندرې ټلویزیون چینلونو ته په وړیا توګه ورکړي. د پښتو سندرو له مینوالو غواړي چې د خپلې خوښې د هنرمندانو سندرې هم د غوی له فیسبوک پاڼو او یوټیوب چینلونو شریک کړي او په دې توګه هغوی ته فرصت برابر کړي چې د انټرنیټ لارې یو څه پیسې وګټي.
بلته چې کوم چینلونه دي هغوی داسې سندرغاړي راوغواړي پروګرامونو له چې هغه ورته په فری کې ورځي معیاریشتي خلکو ته نه رسي. او په سوشل میډیا باندې هم دغه کار دی چې ډېر زیات پیجونه دي هر واخلي په خپل پیج باندې ورکړي نو دا سندرغاړي ټول او ورشپ چې کوم دی هغه تقسیم شي. دا سندره لکه دوی دغه زیاتې نه کوي دا سندره دوی د سندرغاړي هغه چینل نه یا دغه د په پیج باندې را یا په یوټیوب چینل باندې پراته ده نو هلته نه دا شیر شي نو څه ناڅه چې کوم سندرغاړي خواري کړي وي په دې باندې ځان کړولي نو هغه سیله به ورته مېلو شي لکه د یو سندرغاړي مالي نقصان کېږي. په یوټیوب باندې چې کومه پراته وي نو کم سه کم چې هغه د هغې هغه کاپي رایټ انفرینجمنت وایلیشن نه کوي که دومره ورته بیا هم پوره کېږي نو څه ناڅه مالي امداد به وشي چې د خلکو ذهن دې ته راواوړي چې یاره د سندره په یوټیوب باندې اورېدل پکار ده.
اوریدونکو د مشال رادیو په سندره جادوګری خبرونه کې مودا او نه د ځوان سندرغاړي سید ماهیشا خبرې واوریدې. د خبرونه په پای کې بیا هم د لدې یوې بلې سندره خوند واخلی. ز هارون بچا درنه اجازه غواړم په مخمخه
ریڈیو دا.